السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې ده. صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستانه ووځي، ځکه د ده په خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. بله مهمه موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکېل اړخونه دي د جګړو بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د امریکا ولسمشر وایي په طالبانو کې یوه ډله نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندز په ښار کې چاودنه شوې او په بلوچستان کې د پاکستان یو شمېر پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ډونالد ټرمپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګند یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر د خپل مالی ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د همدې لپاره جګړه پیل کړې او قرباني یې ورکړې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی دی او د دې سفر په ترڅ کې به په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري او په کابل کې به بیا له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د کندز په ښار کې چاودنې دوه تنه وژلي او اتلس نور ټپیان کړي دي. په کندز کې د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری نن ازادي راډیو ته وویل
گروه طالبان مثلا حوالی ساعت 11 و 30 دقیقه
دی وای د طالبانو وسلوال ډلی نن سهار شاوخوا یولسنی مې بجې د کندز د کوهنه فروشي په سیمه کې یو مقناطیسي ماینته چې په بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو دا مخالکو په منځ کې انفجار ورکړی چې له عمله یې اتلس ملکیان ټپیان شوي، یو پولیس او یو بل ملکی شهیدان شوي. د دې پیښې ټپیان د کندز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت رسما نه دی منلی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
تېر شپه د معروف ولسوالۍ د توغړې په سیمه کې په پوسټه کې درې نفره چې تر اوسه موضوع دقیق معلومه نه ده چې د وسلوالو نه په ځینه پر دی او که خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده چې برید یې ترسره کړی دی. زموږ 15 سرتېري چې په شهادت رسولي او اووه نور زخمیان کړي دي.
ښاغلی ناصر زیاته کړه چې د برید کوونکو له ډلې څخه دوه وژل شوي او یو یې تښتېدلی دی. بلخوا یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې درو نفوذي پولیسو خپل 14 پولیس ملګري وژلي، یو یې ټپي کړی دی او خپل تښتېدلی دی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او د څلورو قمندانانو په ګډون د 13 سرتېرو د وژلو ادعا کوي. احمد مسعود د ملي قهرمان زوی په کورونا اخته شوی دی. د په ټویټر کې دا خبره کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کورونا اخته شوی و چې اوس صحت بهتره شوی دی او د کابل د ښاروال داود سلطان زوی د کورونا نتیجه هم مثبته شوې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا نړیوال سازمان نن د کووید 19 250 تشخیصیه کیټونه د افغانستان عامه روغتیا وزارت ته وسپارل. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,653 ته ورسید. تلفات 1,000 ته رسیدلی او له دې اخیستونکو وژونکو ناروغۍ څخه 855 تنه جوړ شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې وو پوځیان په بلوچستان کې وژل شوي او یو هم په وزیرستان کې. د بلوچستان په بولان سیمه کې تیره شپه د سړک د غاړې د ماین چاودنې شپږ پوځیان وژلي او لږ تر لږه څلور نورې ټپیان کړي دي. د بیلتون غوښتونکو متحد بلوچانو د پوځ یو ویاند مرید بلوچ د دې برید مسؤلیت منلی دی او په یو بیان کې ویلی دي چې د دوی ډلې د پاکستان هغه پوځیان په نقشه کړي دي چې د تیلو او ګازو د انجینیرانو حمایت یې کاوه. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلی دي چې یو بل عسکر وروسته د نشتې پر مهال د منډ په سیمه کې ووژل شو. بل لور ته پولیسو ویلی دي چې په شمالي وزیرستان کې د اکشن بی پورست د سړک د غاړې چاودنې یو پوځي وژلی او لږ تر لږه درې نورې ټپیان کړي دي. په تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چیرته دا سازمان په دیرشو ورځو کې د شکېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار و هغه سیاسي نه دي کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیډروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبې په ورځ ورکړ او دا یې هم په دې لیک کې ویلي دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ټرمپ چین پړ وباله چې د کورونا ویروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پاتې راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او څه باندې 8 لکه کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه څه زیات یې په متحد ایالتونو کې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د ده په خبره طالبان د دوی له حضوره مالي ګټه اخلي. په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی په دې اړه خپل تحلیل وایي.
دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې اکثره وخت دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې د جګړې خواوې باید سمدستي اوربند وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. دوی اندېښنه ښکاره کړي چې ګڼو ملکیانو ته په وروستي وختونو کې مرګ ژوبله اوښتي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ هم په همدې نظر دی.
قربانیان اصلي و آسیب دیده های اصلي جنگ افغانستان افراد نظامي نبودند، افراد غیر نظامي بودند.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. له هغې ډلې د حزب اسلامي ګوند دغه هوکړه ښه نه بولي. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د خوانیو تجربو تکرار دی.
دوونیز پروګرامونه هم لرو، د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه د ګوډي اچار تفریح خبرونه. رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د ده خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبرې په خپل ټویټر باندې لیکلی. ترامپ دا ټویټونه د وال سټریټ جورنال د یوې تبصرې په غبرګون کړي چې ترامپ ته یې ویلي د افغانستان په اړه دې چوټ انداز فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبره ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ډېرې هڅې او قربانی کړی دي. نورحال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
د امریکا ولسمشر د وال سټریټ جورنال ورسپانې د دې خبرې په خبرګون کې چې ویلی و ډونالډ ترامپ په افغانستان کې بے فکر عمل کوي، وای طالبان د دوی له حضور نه په افغانستان کې مالی ګټه پورته کوي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډېر د پولیسو په څیر عمل کړی، تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه ووسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و چې د کرونا ویروس له امله خپل ټول سرتیري به له افغانستانه وباسي او په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه کله چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه او په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي کابل ته راغلي وو او له افغان حکومت سره یې د یادې هوکړې په اړه ګډه اعلامیه خبره کړه، د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو دی پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي او تر دې مهاله یې په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولی دی. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډونالډ ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې نوموړی ناسم برداشت لري. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظرې دي، خو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونه او پټنځایونه دي د سولې خلاف نظر لري.
دا دقیق خبر د مشکلات دغه ټولنه کې چې جنگي ټولنه وسیږي او هغه هم اکثر د داسې هېواد تحصیل وسیږي لکه پاکستان، ځکه د طالبانو اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې شغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن وسیږي. نو بناً دا مشکل به وي پکې.
ښاغلی یرغل وایي ښه ده چې طالبانو سره له سولې وړاندې د دغې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پر مخ لاړه سي. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین بیا وایي چې امریکا دا څرګندونې یوازې د طالبانو او افغان حکومت د خوشنولو لپاره کوي.
طالبان څومره چې زه معلومات لرم ټول مجموعاً په یو نظر باندې د امریکایانو په وتلو باندې موافقه لري. وو د امریکایانو څرګندونې مختلف اړخونه لري. البته له یوې خوانه نشکه یو طرفه ودریږي یا طالبان مایوسه کې د توافقنامې په اساس باندې یا دولت مایوسه کې د مطلق د طالبانو په طرف کې ودریږي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې امریکا د داشان اداو پر ځای د بین الافغاني خبرو اترو او د افغان سولې اړوند همکارۍ سیاتي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په همدې ارتباط فیروزه عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انستیتوت په نوم د یو مرکز له مشر یاسر احمدی سره هم غږېدلې او د هغه تحلیل یې غوښتی دی.
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظر نه دي. که هم نظری هم وی، دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوې او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایدار سوله راسي، نو هغوی خپل کوشش ته په دې ادامه ورکوي چې د طالبانو ډله په څو برخو باندې وویشي. وختي چې په څو برخو باندې وویشل شوه، طبعا هغو د مختلفو افکارو او نظریاتو خوند کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا د دغه کار سره مخالف. د مثال په توګه هم دغه اوس په ځانګړي توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دغه باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشین په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې، تر یو بل بیرق لاندې به دوی نه استفاده وکړي په آینده کې. که ټرمپ هم اشاره کړې وي دغسې یو برخې ته ده چې هغه ډله به بیا طبعا په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره. نو زما په اند دغسې یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې اکثر وخت د دو ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
اوس څه فکر کوئ چې که چیرې د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري، دا په راتلونکي کې د افغانستان په سوله باندې څومره تاثیر لرلی شي؟ کله چې بین الافغاني مذاکرات کېږي یوه هوکړې ته سره افغان حکومت سره رسیږي، دا په راتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تطبیق وړ وي؟ هغه به موثره تمامه سي کنه؟
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي. هغه سولې ته چې موږ غواړو ورسیږو هغه سولې ته به نه رسیږو. بلاخره دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریفه سوي، چې بلکې درې تعریفه دي. یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافعو باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي، او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت یې غواړي چې سره کم سوله وي، چې دوی په نحوه خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لري نسي. درېمه برخه سوله چې هغه تر ټولو مهمه سوله ده، هغه هغه ده چې افغان ولس یې غواړي. افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ ومري، هر ورځ د دوی بچي یتیمان سي، هر ورځ د دوی ښځې کونډې سي. چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسېدل موږ ته ډېر ګرانېږي، او دوی که د دغه بیرق لاندې نه وي، یو بل بیرق یا د یو بل نوم لاندې خو وي به همدغه خلک به وي، همدغه ستراتیژي به وي، او دوی به بیا هم جنګېږي او عام خلک به پکې متاسفانه متضرره کی.
خانو مزای سوس باید څه وسی؟ نړیوال همکاران چې افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړي، په ځانګړې توګه اوس چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لاویګری کوي، هغوی ته څه کول پکار دي؟ د لپاره راتلونکي کې کچېرې هوکړه کېږي، هغه د مؤثره تمام سي او په خپل طالبان دي همغږي واوسي د سولې لپاره.
که چېرته د دغو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي، تر څو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نه سي او د سولې لپاره یو واحد تګلارې یو واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نه سي، زه فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای و چې د ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکیل اړخونه د جګړې بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. دغه ادارې په یو بیان کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي دي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي په افغانستان کې ملکیان او بې دفاع کسان د جګړې د درنه به پرې کوي. طالبانو د یونامار راپور رد کړی او د افغانستان حکومت لا کوم عکس العمل نه دی ښولی. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 25 زیاتوالی شي. دغه ادارې نن سټېشن به په یو بیان کې وویل په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجستي وي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 38 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لورې ملامتي پر یوه او بل ور اچوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل ملکیان او بې دفاع کسان له کلونو راهیسې د جګړې درنه بیه پرې کوي.
مطابق
به بررسی‌های ارزونه له مخې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ترسره کړي ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان او زیانګالي پوځي کسان نه بلکې ملکي کسان او هغه وګړي و چې په جګړه کې هیڅ ډول رول نه درلود. د یوناما بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات ګڼي. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینس له قبله راغلي چې نوموړی وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسل کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړي او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې خونړۍ حملې روانې دي چې حکومت یې د طالبانو کار بولي. د تیرې سټېشن وی په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه میاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستند کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیاپالو تښتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه سوې ده. یوناما وایي دغه بریدونه پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کېږي جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید 19 ناروغي د بحران نه پر مهال.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې دا هم د سولې له مسلې سره تړلې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي کېدای شي تر راتلونکو درې ورځو پورې د مصالحې عالي شورا خپل کار پیل کړي. دغه وزارت ویان دی ناجیه انوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر پیل ته په اشاره وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا مخکینه غړی محمد امین وخاد وایي د مصالحې عالي شورا له لوري به د سولې د بهیر دوام له دغې پروسې سره مرسته وکړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې تر لاسلیک وروسته د مصالحې عالي شورا په جوړېدو هوکړه وسوه او ښاغلي عبدالله یې مشري ومنله. اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې هوکړې پر بنسټ به دغه شورا د دارالانشا په توګه کار وکړي. دغه وزارت وایي چې ښایي تر راتلونکو درې ورځو پورې نوموړې شورا خپل کار پیل کړي. د یاد وزارت ویاندې ناجی انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي.
شورای عالی مصالحې ملی بعد از توافق سیاسي و ایجاد
د مصالحې عالی شورا چې تر سیاسي هوکړې وروسته باید جوړه شوې وه او جوړه شوه، ښایي تر دوه درې ورځو پورې خپل کار پیل کړي. دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي. اغلی انوادی د غشان سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي نوی سفرونو ته په اشاره سره وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې په بهیر کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي. اغلی انوري په ټینګار سره وویل د ټولو افغانانو دا غوښتنه ده چې د دې ټولو هڅو رهبری د افغانستان له دولت سره وي. لشاوخوا درې میاستو جنجالونو وروسته د یکشنبې په ورځ د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سوه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیلزاد هم قطر او افغانستان ته خپل نوي سفرونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې د پلي کېدو په اړه خبرې وکړي او دغه شان به نوموړی له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوا علیکم او داسې اقدامات دې ترسره کړي چې بین الافغاني خبرو ته لار هواره سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مخکینی غړی قاضي امین وقاد وایي چې د مصالحې د عالي شورا په شان د یوې پیاوړې ادارې لخوا د سولې چارو پر مخ بیول ګڼ پرمختګونه بل ځان سره ولري.
نو دا فضا خوشو او دا د دولت او د ملت هغه جدي غوښتنه ده چې د مذاکراتو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دولت قوي ادرس ولري او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره امادګي ولري. نو اوس خو یو کره څوک لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې په ریاست جمهوري کې رقابت کولو د سولې د عالي شورا د رقیب په حیث باندې دا عهده ومنله، ډېر پرمختګ وشي.
ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به کابل ته په خپل سفر کې د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره هم وکړي او ورنه به وغواړي چې څومره زر کېدای سي بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. و موریدل چې د مصالحې ملي عالی شورا په درې ورځو کې خپل کار پیلوي. دا ورسله هغه ایجاد شوه شورا چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله موافقه لاسلیک کړه، سیاسي موافقه. د دغې موافقې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې مشر ټاکل شوی دی. بیلابیل ګوندونه د دغه موافقه په اړه باندې نظریات لري او ځینې مخالف هم دي. له هغې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سیاسي هوکړه د ملي یووالي حکومت تکرار بولي. اخو د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کڅه هم چې د دغه ګوند ځینې غړي ورسره موافق نه دي ویلي چې د ټاکنو پایله نه مني، خو د دې ګوند رهبری شورا یو شمیر غړي په دې اړه جلا نظر ورکوي. ظاهر امید ظاهر مال او نور جزئیات
د یو زر درې سوه اتنوې لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اړه د نږدې درې میاشتو جنجالونو وروسته ښکاري چې د دې ستونزې د حل په اړه له شوې سیاسي هوکړې ټول خوښ نه دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دا سیاسي هوکړه به د ملي یووالي حکومت تکرار وي، هغه حکومت چې تر وروستو یې جنجالونه روان. د دې ګوند لخوا په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي که دا هوکړه د لوړې له دوګونو مراسمو او د بهرنیو فشارونو وړاندې شوې وای غوره به وه. د دې ګوند یو ویان فضل غنی حقمل د سېشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول حکومت د افغانستان د بحران له پای سره مرسته نشي کولای.
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق دا د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د تیرو خوانیو تجربو تکرار دی او نشي کولای چې دا هیواد کې د موجوده بحران د حل سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د ثبات او همپالنې ډلې یو له مهمو ملاتړو وویلي ګوند یې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني په هوکړه کې شریک نه دی. خغلی ربانی په خپل فیسبوک پاڼه یو اعلامیه خبره کړې چې په کلیکل شوی جمعیت اسلامي د ولسمشرۍ ټاکنو اعلان شوی پایلې د قانون او ټاکنیزو تګلارو خلاف بولی او لدی ډول ټاکنو راوتلې هر ډول حکومت ورته مشروعیت نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند مشر ویلي اوسنی وضعیت په کدو دا ګوند متمرکز ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو په لوي نه دی. خود دواړو لوریو په هوکړه کې د ټاکنو پایلې ته مشروعیت ورکړل شوی او همدا ډول په متمرکز حکومت هوکړه شوې ده. خود دې ګوند رهبری شورا غړی عبدالحفیظ منصور په دې اړه جلا نظر لدی. د خغلی منصور لقوله د لدی هوکړې سره موافق دی او د جمعیت اسلامي ګوند هر یو غړی په دې اړه شخصي نظر لري.
اگر جمعیت بخواهد اعلان
دی وایي چې جمعیت غواړي چې پریکړه وکړي دا ګوند اړ دی چې د رهبری شورا غونډه وکړي. وی لدی هر شخص کولای شي چې خپل شخصي نظر بیان کړي، نه د جمعیت دریز. ما خپل نظر پاسې ته ووایي د جمعیت اسلامي ګوند دا غړی وایي که څه هم د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ شوې سیاسي هوکړه ستونزې لري خو د ملاتړ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ سیاسي هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې ښاغلی عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو او ترخوا به یې د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که د روغتیا نړیوال سازمان په دیرشو ورځو کې بهتر کېدو ته ژمن نشي له دغه سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیایي اداره ملامته کړي چې د کرونا نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي او د چین لاسپوڅه یې بللی. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې
ولسمشر ترامپ دا وخت دوشنبه په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیډروس ادهانوم ته په یو استولي لیک کې کړی او دا یې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې سازمان کې پر خپل غړیتوب هم خبر وکړي. نوموړي د روغتیا سازمان د چین لاسپوڅه بللی. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کېدو د 4,800,000 پیښو څخه یوازې 1.5 میلیون پیښې په امریکا متحده ایالاتو کې ثبت شوي او دغلته یې تر اوسه شاوخوا 90,000 کسان مړه کړي. ولسمشر ترامپ چین هم ملامته کړې چې د کرونا وایرس په پایل کې د دې وایرس خپرېدل پټ کړي وو. په وینا یې د روغتیا نړیوال سازمان نه دی توانېدلی چې له بیجنګ سره د دې حساب وکړي. ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل دوی د چین لاسپوڅي دي او که په خبره ووایو دوی چین محور دي او موږ ته یې ډېرې بدې مشورې راکړي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مرستې تر ارزونې پورې ځنډولې وي. دا ارزونې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د چارو د سنبالولو په اړه وي. د امریکا ولسمشر دا سازمان تورن کړی و چې د کرونا د خپرېدو په اړه یې د چین ناسم معلومات تبلیغ کړي. ترامپ په خپل وروستي لیک کې ویلي که چیرې د روغتیا نړیوال سازمان په راتلونکو دیرشو ورځو کې لویو اساسي بهتریو ته ژمن نه شي زه به د روغتیا نړیوال سازمان سره د امریکا د مالی مرستو لنډمهاله ځنډول په دایمي ځنډولو بدل کړم او همدارنګه به په دې سازمان کې د امریکا پر غړیتوب هم بیا غور وکړو. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو دا تورونه رد کړي او چین هم ویلي چې دوی د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه شفافیت ساتلی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه هیئت د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د کرونا د خپرېدو په اړه به د دې سازمان د غبرګون د څېړنې په موخه خپلواکې ارزونې وکړي. دا ژمنه د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي د کلنۍ غونډې د پرانستې په ورځ وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس وویل په لومړني مناسب فرصت کې به د کرونا وایرس په وړاندې د دې سازمان د عکس العمل په اړه خپلواکه ارزونه وکړي. د چین ولسمشر شي جن پنګ د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي غونډې ته د ویډیو لاري ویلي بیجینګ به یوازې هغه مهال د کرونا وایرس په اړه د دې څېړنو ملاتړ وکړي کله چې دا وبا تر کنټرول لاندې راشي. شي همدارنګه په راتلونکو دوو کلونو کې د دې وبا سره د مبارزې لپاره د $2 میلیارد مرستې ژمنه هم کړې. د چین ولسمشر همدارنګه ټینګار کړی چې د کرونا وایرس د راپیدا کېدو راهیسې هیواد په ټول بهیر کې په مسؤلانه پرانیستي او شفاف ډول چلند کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ ایالتونه په تدریجي توګه قرنطین کموي. په دې هیواد کې د نوو بیروزګاره شوو کسانو شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه کسانو ته رسیدلی. اخوا په اروپا کې هم د کرونا وایرس له کبله لګیدلي محدودیتونه په کمېدو دي. دغلته په ایټالیا او اسپانیا کې چې یو مهال د کرونا وایرس د خپرېدو تاوده ډګرونه وو اوس په نوو پیښو او مړینو کې باثباته کمې راغلې.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد شیبر لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس 551 تنه په دغه هیواد کې اخته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندز په ښار کې نن 14 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لشتر لږه 5 پولیس تیره شپه وژل شوي دي او د پاکستان پوځ وایي چې و پوځیان په بلوچستان کې وژل شوي.
خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولئ. اوس ورزو هلمند ته. هلته د یوې روغتیایي مؤسسې یا سي مؤسسې لسګونه کارکوونکو کاری اعتصاب کړی. دوی وایي چې لس میاشت ورته معاش نه دی ورکړل شوی او همدارنګه کافي طبي امکانات نه لري. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
په هلمند کې د براک په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکې موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او اداري کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یو دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په براک صحي موسسې پورې اړه لري رسنیو ته وویل که د شاوخوا لسو میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش یې نه دی اخیستی او پنځم په صورت عموم کې زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل.
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دی. اته میاشت کېږي مثلا د نادعلي په سیسي کلینیک کې زنانه ډاکټره نسته، زنانه نرس نسته، زنانه واکسیناتور نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی نه دی ورکول شوی. که ورکول شوی هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والا راغلي وای دا جوکس دا یو ټوکه د ستشتي درکړي دا وای شي.
د نږدې اتیا کلینیکونو او سي مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکونکو رسنۍ ټول د مفلسین پوزیت راغلي دي او په کلي او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که هم په ښکاره د ماشینو د ځان له امله پر چا تور پورې نه کړ خو ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی. براګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکونکو ته پر وخت ماشینه نه دی ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسسات کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي.
او موږ اتاوه کړنې کولی چې ټوله بند دي فعلا نن هیڅ فعالیت نه لري صرف په یو د ګریش